له تلو څخه د امکان تر قدر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے
انا اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 9 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د حکومت په جیلونو کې قید څلور سبا طالب قیدیانو د آزادولو تایید کړی او د طالبانو سره د زر تر زره د سولې خبرو شروع کولو او ډزبندۍ کولو لپاره غږ کړی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه به د طالبانو د څلور سبا قیدیانو خوشي کولو حکم لاسلیک کړي او هغوی به خوشي کړي نړیوال بانک ویلي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې د اوبو د ویش مسلې حل کولو لپاره د یو درېمګړي او یا د ثالثې عدالت د ټاکنې په حق لا په خپل سر آزاد فیصله نشي کولی او په دواړه ملکونو یې غږ کړی چې خپل ترمنځ د اوبو مسلې یو حل راوباسي پاکستان کې د قومي احتساب ادارې په حق لا د سپریم کورټ وروستۍ وینا او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د ریپورت وروسته د ملک دوه لوی حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د نیب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید تقبال نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او توګه د خبرونو تفصیل ده د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د حکومت په جیلونو کې د پاتې څلور سبا طالب قیدیانو د خلاصولو تایید کړي او د طالبانو سره د زر تر زره سولې د خبرو اترو شروع کولو او ډزبندۍ کولو لپاره غږ کړي د سولې خبرو اترو لپاره کوم تاریخ نه دی ورکړل شوی او تمه لري کېږي چې د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات تر راتلونکي هفتې نه شروع شي او زیات امکان دی دغه خبرې اترې په قطر کې ترسره شي چرته چې طالبان خپل سیاسي دفتر لري افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې په اخیری ورځ خپل بیان کې د ملک بیلابیلو برخو نه راغلو نمائندگانو د فیصلې ستاینه کړې او ویلي هغه به د طالبانو د پاتې څلور سبا قیدیانو خوش کولو حکم لاسلیک کړي او هغوی به خوشي کړي د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د لوی جرګې فیصله یو ښه او مثبت ګام دی او ویلي د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې د دوی قیدیانو د خلاصېدو په هفته کې درنه شروع کې دی شي سویل شاهین ویلي دی د امریکای سره شبي تړون باندې ولاړ دي او دغه تړون تر مخه به د بین الافغاني مذاکرات په وخت د افغان حکومت سره په ډزبندۍ خبري کوي نړیوال بانک ویلي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې د اوبو د ویش مسلې حل کولو لپاره د یو درېمګړي او یا د ثالثې عدالت د ټاکنې په حق لا په خپل سر آزاد فیصله نشي کولی او په دواړو ملکونو یې غږ کړی چې خپل ترمنځ د اوبو د مسلې یو حل راوباسي پاکستان لپاره د نړیوال بانک په خوانی ډایرکټر د خپل 15 کاله پوره کېدو په وخت اسلام آباد کې د وینا په وخت ویلي پاکستان او هندوستان له د اوبو مسلې حل کولو لپاره یو ځای کې ناستل پکار دي چې د دوی سره د وړاندې تګ لپاره کومې لارې دي پاکستان د نړیوال بانک نه درخواست کړو چې د هندوستان سره د اوبو مسلې حل کولو لپاره د ثالثۍ یا منځګړتوب عدالت وټاکي او هندوستان د دواړو ملکونو د اوبو مسلې حل کولو لپاره د یو غیر جانبدار سلنکار ټاکلو درخواست کړو د اوبو په مسله د کال 1970 سنتاس له وزنامې لاندې د یو بل نه بدل دریز له وجې نړیوال بانک د پاکستان او هندوستان ترمنځ د دغه مسلې په حل کولو کې مرستې کوي پاکستان کې د قومي احتساب ادارې په حق لا د سپریم کورټ وروستۍ وینا او د بشري حقوقو نړیوال ادارې د ریپورت وروسته د ملک دوه لوی حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د نیب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي د واکمن تحریک انصاف سیاسي مخالفینو ته د مقدمو په حق لا نوټسو لیګلو په ځای دی د نیب چیئرمین استعفا ورکړي د موبړي ویلي د احتساب قانوني اداره د سپریم کورټ د فیصلې سپکاوی کوي او د سیاسي مخالفینو خلاف مقدمه درج کول وړاندې د هغوی معلومات میډیا ته ښکاره کوي مریم اورنگزیب د سپریم کورټ یو وروستۍ فیصلې حواله ورکړي چې پکې ویلې شوی نیب د خلکو په میډیا ټرایل کې لاس لري او نیب ته حکم کړي چې د مقدمه درج کول وړاندې میډیا ته د دې معلومات نخکاره کوي. د مسلم لیگ نون ګوند ترڅنګ د پیپلز پارټي سینیټر مولا بخت چاند یو خبري کانفرنس ته ویلي نیب خپل اعتبار بیللی او د اعتبار بغیر یو اداره ختمول پکار دی. نوموړي ویلي د بشري حقونو نړیوالې ادارې وروستی رپورټ ښکاره کوي چې نیب د سیاسي انتقام اخیستو یو اداره جوړه شوې. هیومن رایټس واچ په خپل وروستي رپورټ کې د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې د خپلو مخالفینو خلاف د نیب ادارې استعمال ودروي او ویلي د ملک پارلمان دی د نیب ادارې آزادې جوړولو لپاره اصلاحات وکړي. پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور اته کسان مړ شوي دي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6002 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,04,000 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی چې پکې 2,08,000 ښه شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کورونا وبا کې د کمی راتلو سره د سوبې ټول د سیلګری او د لوبو ځایونه د ګل د ورځې نه د پرانیستو فیصله کړې. صوبایي حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د سیل ځایونه او د لوبو میدانونه به پرانیستل کېږي، خو د کورونا وبا نه د تحفظ لپاره د حکومت لخوا جاری کړل شوو حفاظتي ګامونو باندې به عمل لازمي وي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا نه د متاثره شوو خلکو شمېره 19 میلیونه 6,15,000 نصیبه شوي او تر اوسه پورې د دې نه 9,23,500 خلک مړ شوي دي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4,99,800 نصیبه شوي او تر اوسه د دې نه 1,22,400 کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د 300 طالب قیدیانو د خلاصولو یا د پریښودو تایید وکړو او په دسبندۍ د ټینګار سره سره د دغه قیدیانو د خلاصون په صورت کې د سولې په حتمی مذاکراتو شروع کولو فیصله وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یادې جرګې په دریمه یا په وروستۍ ورځ د جرګې غړو او ګډونوالو ته په خپل اختتامي وینا کې وویل چې لوی جرأت په جنگ کې نه دی، لوی جرأت په امن کې دی. په افغانستان کې دغه لوی مشاورتي جرګه د بین الافغاني خبرې شروع کولونه وړاندې راوخته شوې و او د دې مقصد د هغه 300 طالب قیدیانو د پریښولو په حق لا فیصله کول وو چې پر باندې د اعدام حکم ختلې، د قتل او د خلکو د تښتولو په شان په نورو جرمونو کې ککړ دي. افغان حکومت غوښتل چې د دغه طالب قیدیانو د پریښودلو فیصله دی اصولې د مشاورتي جرګې د غړو سره په مشوره وکړې شي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوه خبريال حتمل روان راکړي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د 400 طالب زندانیانو خلاصون تایید وکړ او پر روبن یې د ټینګار ترڅنګ د یادو زندانیانو د خلاصون په صورت کې د سولې پر مستقیمو مذاکراتو پریکړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس د یادې جرګې په دریمه ورځ د جرګې غړي او ګډونوالو ته په خپل اعتتامیه وینا کې ویل چې لوی جرأت په جنگ کې نه دی، لوی جرأت په سوله کې دی. غنی ویل د افغانستان ولس او دولت طالبان د یو موقت په توګه مانی او اوس باید ثابت کړي چې آیا د افغانستان تناو او ویوالای منی او کنه. جمهور رئیس غنی ویل ملت او دولت چې سره یوځای شي او عظیم قوت او سیاسي کشر دی افغانستان چې په اتحاد ودری کې هیڅوګی نشي ماتوله. خاغلی غنی ویل چې زبدی طالبانو د 300 بندیانو حکم لسلیک کما هغوی به خوشی کړم.
ترنو هیوادول زبنن هغه حکم مذاکرم چې ما په ژوند کې نو لسلیک کوم زکه مال صلاحیت دا وجه اوس اتاسې پیج ما باندې او تاسو د اخلاقی فیصله باندې وزه بده دی 400 بندیانو د خوشی کولو حکم امضا کوم او دوی به خوشی.
د یاد جرګې ورستۍ ورځ پریکړه لیک چې د جرګې غړیو ته وړاندې شو پکې راغلی کدی یاد 300 زندانیانو په منځ کې د بهرنۍ هیوادونو اتباوی اړینه ده چې له اړوند هیوادونو څخه د متبر ضمانت تر اخیستو ورسته وروس پرلې شي. مشورتي لوی جرګې په تیر دوله سوزو کې د افغانستان د خلکو لاستراوړنو په ساتلو د هیوادوالو د اساسي حقوقو او جمهوریت له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو په درشل کې او د سولې د هوکړې ته تر رسیدو وروسته د پخوا په څیر له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې پر اساس د سولې د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې باید دولت د طالبانو 15,000 زندانیان او طالبانو باید د دولت زر تنه زندانیان آزاد کړي وای. حکومتي چارواکي وایي چې دولت د طالبانو 4,600 زندانیان چې د طالبانو په نوم لړ کې شامل وو او 1500 د طالبانو نور بندیان له بند خلاص کړي دي. طالبانو ویلي چې د حکومت زر تنه زندانیان له بند خلاص کړي او حکومت باید 400 یاد شوي زندانیان هم له بند څخه خلاص کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي چې د 400 زندانیانو په منځ کې هغه کسان شامل دي چې د اعدام حکم پرې شوی او ځینې یې د قتل او سړي تښتونې په جرمونو تورن دي. له دې امله باید د سولې مشورتي جرګې له غړو سره مشوره وشي، ځکه چې ولسمشر د یادو 400 زندانیانو د خلاصون صلاحیت نه لري. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
حوالی سره لوی جرګه او په دغه جرګه کې د طالب قیدیانو د پریښودو او د غشن اخیستې شوی د نورو فیصلو په حوالی سره عام افغان خلک سوای دوی د جرګې د نتیجو نه څومره هیله مندي او امن ته څومره لیواله دي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال حکمل روان د ځینی افغانانو سره خبرې کړي، د هغوی نظر پوښتلې.
زه حفیظه نوری د کونړ ولایت د نورګل ولسوالی اوسیدونکی یم او د مشورتي جرګې غړی یم. دا اوس چې مونږ غوښتي او مونږ خو طالبان نه بخل په دې نه بخل چې مونږ مورګانی ټول او هر مو ډېر سخت دي طالبانو د لاسه لیدلی، څوک یو رقم ته د منځ نه وړي دي، څوک مجبوریت دی وجنه وبه خو چې د دین هم نور زیات نشي کنه دا جنگ او قتل او قتال خو شي ته خو مجبوري ورځ نه مورګانی بخښنه نور مونږ نه بخل خو مجبوریت نه چې نور قتل او قتال دی نشي نور دغه د افتتاف او دا د معشوم متختون او دا
خپل رحمان شتونیم د سولې مشورتي لوی جرګې د اتمی کمیټې غړی را دي. طالب زندانیانو د خلاصون په مورید زموږ د کمیټې اکثریت غړو حکومت ته د مشورې په توګه په دې توافق وکړو چې یاد بندیان دي څومره چې زروي په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره په مشروط ډول آزاد کړل شي. همدارنګه په بین الافغاني مذاکراتو کې د خام اورید ټول جریانات او پریکړې مشورې چې حل تکیږي له هغه څخه باید افغان ولس پر وخت خبر او هغه ټول د افغان ولس سره په مشورو تر سره شي. هیڅ شی د پردې تر شا باید تر سره نشي.
امین ولی صافای ما د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې استازي مونږ دغه بندیان چې رئیس جمهور واک او صلاحیت نه لري او مونږ جرګې ته دا واک راسپارل شوی دی چې دا باندې پریکړه وشي. نو ولې دا یو غټه پریکړه ده خو خاطر د دې چې روزانه مونږ سلګونه ځوانان قرباني ورکوو نو د هغې په خاطر که سوله راځي باید دغه بندیانو که هر څومره جرم کړی باید دا خوشی شي. نن جرګه پای ته ورسېدله، خوشبختانه چې پخوانی رئیس جمهور هم پکې اشتراک کړی او همدغه ځینې یو اتفاق او اتحاد موږ ته څرګند شو. انشاءالله چې سوله به راځي او ډېر په ښه او منظم توګه باندې جرګه ترسره شوه او پای ته ورسېدله. نو انشاءالله چې امید شته چې دغه پریکړه او دغه سوله به نتیجه ورکړي.
حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا دفاع سیکرټری مارک اسپر ویلی د نومبر میاشتې اخیره پورې به په افغانستان کې د امریکني عسکرو شمیره 15,000 ته راکم شي. په افغانستان کې د امریکني عسکرو د شمیرو د کمیدو دا تازه خبره د امریکا د دفاع سیکرټری د خالی یا شنبه پورس د فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړی ده. طالبانو او افغان حکومت لخوا وسه پوری د امریکا دفاع سیکرټری لخوا د امریکایي فوجونو د کمولو په اړه سنه دی ویلې شوې. خو تیره هفته د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم په یو مرکه کې ویلی وو چې په افغانستان کې به د امریکاني عسکرو شمیره د 400 تر 15,000 پورې راکم کی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده ناورو.
د امریکا د دفاع سیکرټر مارک اسپر ویلی د نومبر میاشتې اخیره پورې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 15,000 نه کم شي. افغانستان کې د امریکایي اسکرو د شمیرو د کمیدو د تازه خبره مارکس پر د خالی پورز د فاکس نیوز ټي وی سره په امریکا کې کړی ده. تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هم په امریکا کې ویلی په افغانستان کې به د امریکایي اسکرو شمیره د 8000 شپږ سو نه راکم کړي. صدر ډونالد ټرمپ د امریکا اکسوس نیوز سره د ګول پورس په امریکا کې ویلیو امریکایي صدارتي انتخاباتو پورې چې په نومبر میاشت کې کېدونکي دي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر د سلورو تر 15000 پورې راکم کړي. صدر ټرمپ ویلیو په ډېر لږ وخت کې به د پوځیانو شمیر 8000 ته راکم کړو، بیا به یې 10000 ته راکم کړو. اوس مهال په دې اړه زموږ خبرې روانې دي. ولس مشر ټرمپ ویلي چې پوځ یې له 1300 کلونو په افغانستان کې دی او نور غواړي چې دغه هیواد ووزي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره په شروع کې شاوخوا یو لک وه، خو د امریکایي او طالبانو ترمنځ تړون په نتیجه کې دا شمیره اول 12000 او بیا په جون میاشت کې 8000 شپږ سو پوځیانو ته راکم کړی شو. تیره میاشت د جولای په 10 نیټه د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی یا ریټایر جنرال جیم سټیو ریډس د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د سرتیرو اوسنۍ شمیره وساتي تر څو په دغه هیواد کې د شو پرمختګونو ساتنه وکړي. سټیو ریډس ویلي زموږ امریکایي او ایتلافي پوځیان باید د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وکارول شي او راځي چې موږ د ثبات یو دوره ولرو مخکې له دې چې نور سرتیري کم کړو. د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیری د 2021 کال د مې میاشتې پورې د افغانستان نه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان په تړون کې شوې شرایط پوره کړي. جنرال سټیو ریډس چې د کال 2009 نه کال 2013 ترمنځ د اروپا لپاره د ناټو د متحده ځواکونو د مشر په توګه پاتې شوی، ویلي چې د سرتیرو نور کمول باید په بشپړ توګه د ځمکنیو حالاتو پورې تړلی وي. نوموړي ویلي القاعده او داعش تر اوسه هم په مرکزي او جنوبي ایشیا کې فعال دي او طالبانو خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. نوموړي خبرداري ورکړی چې داسې هیڅ دلیل د باور لپاره نشته چې که موږ وزو نو طالبان بیرته القاعده ته غاړه نه ورکوي او موږ به بیا بیرته له هغه ځایه پیلو لکه مزایا چې قصه شروع شوې وه. طالبان او افغان حکومت تر اوسه د امریکا د دفاع سکتر لخوا د امریکایي پوځیانو د شمیرې کمولو په اړه اسنې دی ویلي. د امریکا د دفاع سکتر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو خبره په داسې وخت کړې چې تیره ورځ د افغانستان سرخار کابل کې د ملي مصالحتي عالي شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کمیټیو مشرانو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځنې سپارښتنې کړې او په ملي او نړیوال ضمانت یې د 1200 طالب بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي د 500 کمیټیو مشرانو په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د مذاکراتو د نه ځنډولو په خاطر حکومت ته دغه مشوره ورکړې.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. قبایلی ضلع باجوړ کې د خالی په ماخام نامعلومه وسلوالو یو پولیس تن په ډزو وچلی دی او رورې ورله زخمی کړی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې شروع کړي دي. څېړونکي وایي په باجوړ او شمالي وزیرستان کې په نږدې ورځو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. یو مقامي خبریال صفدر داوړ ډیوه ته ویلي دي په قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوي دي او دا امکان هم ورسره زیات شوی دی چې په دغه سیمو کې به د بدمنۍ پیښې بیا زیاتې شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال ارشد مومند راکوي.
د باجوړ پولیسو ډیوا ته وویل جانګیر نومې پولیس اهلکار سره د خپل رور د مامندو بدان علاقه کې کور ته روانو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیس وایي جانګیر روغتون ته د رسیدو نه وړاندې سا ورکړې وه او رور یې ټپي شوی و. د کوم چې د باجوړ په روغتون کې درملنه روانه ده. د پیښې پړاکو وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې. یو پولیس اهلکار دی وته ویل اف آی آر د نامعلومه تنانو پر ضد درج کړي او پلټنې روانې دي.
د دې په موټر سایکل باندې سواری دي. دغه واقعې درې کسان او ته دي دي په دغه علاقه کې دې په زمونږ د سپي باندې ډېر کلی دی واده دې وشتلې ده. بیا به د اروپا کې راځي دې ضرورې مله وشتلې ده.
سیون کې وای په باجوړ او شمالي وزیرستان کې نږدې ورځو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ګان علاقه کې هم دوه داسې مړي تر لاسه شوو چې په ډزو وجل شوی و. او په باجوړ کې هم په تیرو سو میاشتو کې په ځای تنانو او پولیس اهلکارو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په باجول کې د تیرې میاشتې په درې منېټه یو ځای تن پزلمنان وجل شوو. په درشتم مې په ماموندو کې عبدالجلیل نومې مشر او دغې نه یو ورځ وړاندې د عنایت کلي بازار کې دوه تنان وجل شوي وو. په دې کې د اکثرو پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. سیوړونکو خبریال صدر دا وړوي په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته یو ځل بیا وسله والې ډلې په اله کېږي.
نو مطلب دا چې څومره سټیک هولډر دي دا په خپل ځای باندې روان دي، کوششونه کوي خپل چې کوم د دې هدف او هدف دي هغه حاصلولو لپاره د اکټیویټیز روانې دي. نو دا ریپورټ چې کوم ټي ټي پی یا طالبان تنظیمونه دي دا هم خپل منځ کې مزید منظم کول باندې لګیا دي او مزید مضبوطیږي او دینا پس کېدای شي حالات نورم خراب.
سیړونکو وایي په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ مخنیولو دپاره پولیس نظام کمزورې دی چې تعداد یې کم او د جرمونو مخنیوي دپاره ورسره د وسلې ګاډو او نوې ټکنالوژۍ کمې دی. خو حکومتي چارواکي وایي د دغه سیمو یو کم ډېر زره خاصدار یې پولیسو کې زم کړي او دوی ته جدید ټریننګ هم ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر د اوږدې مودې شخړې د هوارولو نه پرشا شوې ده. نو د اوبو د اچارو پوهان وای کچرې هند د پاکستان د راتلونکو دریابونو اوبو ودرولې نو پر روانه پیړۍ کې به پاکستان د اوبو د کمی لامل د خوراک د کمی سره مخ شي او ممکنه ده چې د آبادی د موجوده تناسب هم راکم شي. د اوبو د چارو ماهر اثر لاشاری وای د هند نه اوبه لاندې پاکستان ته راځي او نړیوال اصول دی چې د دریا په سر پروت بره هیواد به د لاندې پروت هیواد د اوبو ضرورت پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي. ښکاره ده چې نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر د اوږدې شخړې د هوارولو لپاره بې وسي ښودلې ده او وای نشي کولای چې په دې برخه کې د یو بې طرفه ماهر په توګه آزاده فیصله وکړي او یا د منځګړیتوب عدالت کردار تر سره کی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د ډان د انګریزي ورسپانې د خبر تر مخه په پاکستان کې د نړیوال بانک په خوانی مشر پاچا موتو ایلنګوان د خپل 15 کلن دورې د پوره کېدو په وخت ویلي چې پاکستان او هند باید د اوبو د شخړه تر خپل میانس په دوه اړخیزه توګه هوار کړي. خاغلی ایلنګوان وای پاکستان ترې غوښتنه کړې و چې په دې برخه کې یو منځګړی عدالت وټاکي، خو وای هند بیا په دې لټه کې دی چې د اوبو او د بجلی د دوو منصوبو پر سر د دې شخړې د هواري لپاره داسې یو بې طرفه څوک پیدا کړي چې په برخه کې مهارت لري. سره لدی چې نړیوال بانک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر 1985 کال کې د انډس واټر ټریټي یا د اباسین د اوبو تړون برخه وو او د پاکستان په غوښتنې سلور کال مخکې د منځګړی عدالت کردار تر سره کړی وو، خو د نړیوال بانک ځای مشر وای اوس دا کار نشي کولی. پاچا موتو ایلنګوان وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د متضادو دریزونو لکبل نړیوال بانک دوی ته اسانتیا برابرولا چې اختلافات ختم کړي او مختلال شي. وای د دوی ترمنځ د اوبو په تړون کې هیڅ داسې ماده نشته چې نړیوال بانک په دې اړه یو آزاد پریکړه وکړي. ماهرین وای هند یو بره پروت هیواد دی او د هل تنوب په لاندې پاکستان ته راځي او نړیوال اصول دي چې بره پروت هیواد به لاندې هیواد ته د اوبو پر رسد کې لومړیتوب ورکوي. د اوبو د چارو ماهر اظهر لاشاری وایس اف امریکا ډیو ته وای کچره د هند لخوا پاکستان ته د راتلونکو دریابونو اوبو اوچیږي نو دا به د پاکستان د پاره اوږدمهاله اغیزې ولري.
2020 میں اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کو اور اس کے سارے ریورس کا پانی بند کر دیے تو ممکن ہے کہ یہ آپ کو جو ٹاپوگرافی آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹاپوگرافی سارے چینج ہو
جائے گا. ہوائی کچہ ہند پاکستان تراتن کے ٹولی اوبو بند کڑی نو نن چے دا پاکستان کمز مکنے ساخ دے ہغا با پدی حالت کے پاتی نشی دا با پیو صحرا کے بدل شی. نن چے دا پاکستان آبادی 2 کروڑ دا نو دا اوبو د نشوالی ممکن دا چے دا با نیمائی پاتی شی. دا ڈان اخبار دا خبر تر مخی نڑیوال بینک دا پاکستان پاکستان سره ژمنه کړې وه چې په سنتاس کې به په پرمختیایي کارونو کې برخه اخلي. خوای تر اوسه د باشا ډیم لپاره فند نه دی ورکړې. د نړیوال بانک ځای مشر د دې خبرې په جواب کې ویلي چې دوی پاکستان کې د اباسین په دریاب باندې له نورو منصوبو لکه داسو اول او داسو دویم سره مرسته کوي. خوای هند د باشا ډیم پر ځمکه اعتراض وکړ ځکه نو وایي د نړیوال بانک پالیسي نه ده چې په لانجمنه ځمکه له منصوبې سره مرسته وکړي. پاکستان له لومړۍ ورځې د نړیوال بانک غواړي چې خپل ذمواري وپیژني او له هند په دې مجبور کړي چې د 1968 کال د سنتاس تړون له مخې د اوبو او بجلی پر دوو منصوبو د دې اندېښنې پر ځای کړي چې یو د 330 میگاواټه بجلی د کشنګنګا او بل د 850 میگاواټه بجلی رتلی منصوبه ده. هند د کشنګنګا منصوبه 2014 کال کې هغه وخت بشپړ کړي وه چې نړیوال بانک د منځګړي عدالت د جوړولو بهیر درولې وو چې پاکستان د جوړېدو غوښتنه کوله. هند د پاکستان د غوښتنې په جواب کې د بې طرفه ماهر غوښتنه کړې وه. کشنګنګا د جهلم یو معاون یا ورګډ شوی سیند دی چې پاکستان کې ورته نیلم سیند ویل کېږي. پاکستان وایي دا پروژه د سنتاس تړون سرغړونه ده ځکه چې په جوړېدو به د نیلم سیند اوبه کمی شي او د کشنګنګا لاره به ورسره هم بدل شي.
امریکا دیوا خبری خبرونه دا او تاسو د دیوا خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه اوري. په بلوچستان صوبه کې د بارانونو او سیلابونو د لاسا 89 شوې دي او قریبا 250 کورونه زیانمن شوې دي. په صوبه کې راغلي دغه سیلابونو د لاسا د ګیسو پایپ لاین ته هم زیان رسیدلې ده. د دې سره سره دغه سیلابونو د لاسا په صوبه کې ولاړ فصلونه او لوی لارې هم زیانمن شوې دي. په بلوچستان کې راغلي د سیلابونو حال د دیوا خبريال حمید سمسور راکئی.
دغه ډول د بارانونو له ثواب زخه لوی لارې هم ډیر اغیزمن شوې دي چې د کوټي جکباباد او د گوادر کوستل های وی هم متاثر شوې ده. کوستل ای وی چې د چارواکو په مرسته باندې اوس بیرته پرانستل شوې ده. خو د بولان په سیمه کې د زیاتو سیلابونو له ثواب زخه د کوټي له پنجاب او له سند سره ځکنی لارې له بند دي. د سیلابونو له ثواب په بولان کې کوټي تر اغلی د گاز پایپ لاین هم اغیزمن شوې دي چې د کوټ په شمول و یو شمیر سیمو ته د ګیس سپلای هم ماتل شوی ده. ځای چارواکي چې وکټه شار ته اوس له متبادل لارې زخه ګیس ورکول کېږي. صوبایي حکومت وی چې د بلوچستان په یو ویزلو کې د وسی بارانونو سوي دي په کوم کې 15 ډیر اغیزمن سوي دي. په دوی کې ډیره بوکټي جیل مکسی سیوی او خوزدار شامل دي. په ډیره بوکټي کې د اوبو زیرمه یا بند پرې سو دوه کسان وړي دي او دغه ډول دوه بیا په نصیرآباد کې وژل سوي دي. د کلو او سیدونکو یوسف مرایوی چې دلته هم یو کس وژل سوی دی.
اقولو اور دا سبی کا چکم قومی شاہراہ دی کوٹرا اور اندرون بلوچستان اقولو سر ملاوی هغه زمینی رابطہ دا پل نقصان دا وجہ تچ دی هغه منقطع شوی.
پر کوسٹل ہائی وے باندې د پیدراک پسیم کی چکم پل گوادر شار لمکران ڈویژن کراچی او د هیواد ل نور سیم سره نشلوی هغه هم اوبو وړی دی. یو شمیر کسان هم بے درک دی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې د بارانو او د سیلابونو د جاج اخستلو لپاره د لوړی کچ غونډه هم وسوله. په کوم کې چې د لوی لارو د عالی رتبه مامورینو په شمول د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې عالی رتبه مامورینو ګډون درلودی. والا وزیر ته وویل سو چې د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې له لوري بیړنیز مرکز تر 24 ساعته پورې به فعال وي. د خوزدار د مولا چټک په سیمه کې بند پاتې سیلانان دوی را خلاص کړل. نېشنل ای وی اتارټی ډلی د پلونو او د غزمن سو سړکونو دلونو د جاج اخستلو لپاره ډلی په کار اچولې دي چې تر اوسه پورې کتنه روانه ده. والا وزیر ته وویل سو چې د ځله خوزدار د ونګو لوی لاره به تر نن مخستانه پورې خلاص سی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د صوبی او ټولو کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر وکړ چې کمی سیمه د سیلاب له خطر سره مخامخ وي هغه خلک د خوندي ځایو ته ورسوي. صوبایي حکومت په 12 اساس ضلعو کې د 300 کورنۍ لپاره خوراک هم ذخیره کړی دی. د موسمیاتو څنګه به اټکل کړی دی چې پر روانو تو ورځو کې به د نور بارانو ورېدلو هیله څرګنده کړې ده. حمید سمسور وی او ایډیوا کوټه.
سره د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل سفیر د هندوستان او د امریکې ترمنځ په زیاتی دونکو فوجي اړیکو فکرمندي ښکارا کړې ده. د ویلې دي چې د امریکې او هندوستان ترمنځ په سیمه کې په تیزی سره جوړېدونکي اتحاد د چین خلاف دی او امریکا په کار نه ده چې چین خپل دښمن وګڼي. په دې موضوع د امریکې د مشهور هفتهي دی نیوز ویک په تازه غنه کې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان د چین خلاف د امریکې او د هندوستان په فوجي اتحاد سخت وارخطا شوی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د هندوستان د همسنګ سوبرامنیم جیشنکر دواړو یو ځل بیا د دې خبرې پخلی کړی دی چې په هندي بحر الکاهل سیمه او ګرد دنیا کې به امن، سلامتیا او سوکالۍ له وده ورکړي. دا خبره د امریکې د خارجه چارو د محکمې په یو تحریری بیان کې شوې ده. مضمون لیکي چې دې بیان نه پس د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی خپلو کې په یو شمیر مسلو خبرې وکړي چې پکې د افغانستان په امن عمل کې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د ملګرتیا د اهمیت او په سیمه کې د محکمتیا د پاره د کیدونکو کوششونو د اهمیت مسله هم شامل وه. پاکستان او هندوستان د یو بل زاړه دشمنان دي، خو بل طرف ته د دواړو ملکونو امریکای سره د خپل تعلقات په مضبوطولو زور راوړلی دی. خو په دې لړ کې د امریکای هندوستان سره تعلقات ډیر وران دي تللی دي او په دې پاکستان بے سور دی. پاکستان او هندوستان د ډیر وخت نه په یو بل ترهګرای د سرپرستۍ تورونه پوری کوي. هندوستان خو الزام لګی چې پاکستان جنگی ګوندونو لا خلاص مټ اجازه ورکړي دي. ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل سفیر منیر اکرم نیوز ویک ته ویلي دي امید دی چې امریکا به دې معاملې کې ښه کردار ادا کړي. د پاکستان سفیر منیر اکرم نیوز ویک ته دا هم وایي چې د امریکې او د هندوستان د فوجي اتحاد جوړولو ټول سوچ غلط دی. دوی چې په دې سوچ کې د مغرب خیر نشته. خاغلی منیر اکرم زیاته کا: مونږ سره خ ډیر تیر ثبوتونه شته چې هندوستان د افغانستان د لارې پاکستان کې دننه ترهګری ګرمه کړې ده. خو دا هم وایي چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو خطر قابو کړی ده. منیر اکرم په اخر کې دا یو غیر واضحه خبره هم وکړه چې مونږ قصه بدلولو والی یو. خو مضمون لیکي چې امریکا اوس هم د پاکستان په خبرو شکونه کوي او دا غني چې پاکستان یو داسې ملک ته چرته چې خونړی جنگیالي پرانستې تڼای ګرځي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې یو ترجمان نیوز ویک ته ویلي دي چې امریکا نن هم پاکستان ته په کلکه سره دا خبره کوي چې د پاکستان په خوره د جنگیالو ګوندونو موجوده اډې ورانی کی، ځکه چې دا اډې د سیمې او د دنیا لپاره یو لوی خطر ده. ترجمان زیاته کا چې پاکستان خپل دا اراده سرګنده کړی ده چې په خپل خوره د پرتو هر قسم ورانکارو نوغه به وباسي او په دې کې به فرق نه کوي. امریکا ورسره په دې کار کې هر قسم مرستې کولو ته تیار ده. نیوز ویک خپل مضمون کې لیکي چې ایشیا کې د امریکای خارجه پالیسی نور بدله شوې ده. د سیمې ملکونو سره د امریکای تعلقات په بدلیدو دي. په دې لړ کې فروری کې د صدر ټرمپ د هندوستان دوره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې د هندوستان خلک د امریکای په مشرۍ کې د آزاد او د پرانستی هندي بحر الکاهل په اتحاد کې د هندوستان حیثیت لا ډیر لوی اهمیت ورکوي. په دې اتحاد کې آسترالیا، جاپان او تر سرحده پورې د سیمې ځینې نور ملکونه هم شامل دي. نیوز ویک لیکي چې دا اتحاد ضروری نه ده چې د پاکستان خلاف جوړ شوی وي، خو د پاکستان د اول نمبر اتحادی د چین خلاف به شکا چې جوړ شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې زنانه ویان خپل یو تازه بیان کې ویری دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکای او د هندوستان ترمنځ دفاعي او فوجي ملګرتیا ډیره زیاته شوې ده او دا زیاتیدونکي فوجي تعلقات په مختلفو اهمو دفاعي مسلو زموږ د بدلیدونکو سوچ او نظر سرګندونه کوي. په دې کې هندي بحر الکاهل سیمه کې د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ، د آزاد جهادرانه، د ترهګرۍ خلاف د جنگ او د ذاتی مد اقتصادیاتو لا د ودی ورکول مسلې شامل دي. نیوز ویک خپل تجزیاتي مضمون په دې لنډ نشان تبصره ختم کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ درنه منصوبه چې د سی پیک په نوم یادیږي د صدر شیپینګ د بین البراعظمی عظیمی بیلټ اینڈ روډ منصوبی یو برخه ده. د کمی تر مخې چې د مشرق نه تر مغرب پورې د بنیادی اډانو د منصوبو جوړولو او تجارتی سوداګانو باندې د دسخط کېدو منصوبی دي. ځینې ملکونه دا منصوبی په ځینو مړو قامونو کې د ساغړولو منصوبی تصور کوي، خو د امریکې په نیز د چین دا ټولې منصوبې د نورو ملکونو خصوصا د وړو ملکونو د ناروا قرضونو په جال کې د راګیرولو د چین چالبازه منصوبې دي.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو سو واري د موجوده تحریک انصاف په حکومت دا تور لګولې ده چې دا حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. اوس مخالفه ګوندونو لخوا د احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال نه پدې د استعفی غوښتنه کوي چې د سیاسي ګوندونو مشران بدنامول لپاره د هغوی میډیا ټرایل کوي او داسې کول د سپریم کورټ هم سپکاوی دی، ځکه چې سپریم کورټ وړاندې احتساب ادارې ته امر کړی وو چې د کم تن پر ضد مقدمه جوړه کړی شي، نو د کاروایی نه وړاندې دی د هغه تفصیل میډیا ته نه جاری کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال اورنګزیب خان راکړي.
لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ویاند مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت سیاسي مخالفین د نخه کولو پر ځای د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال نه دی استعفا واخلي. مریم اورنګزیب وایي د احتساب ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمال به دې نه لوی مثال سوي چې څنګه یو حکومتي مخالف تن پر ضد نیب مقدمه جوړ کړي، نو کاروایی پیل کېدو نه وړاندې د مقدمې ټول تفصیل میډیا ته ورکړی شي او داسې کول د عدالت سپکاوی دی. وړاندې یو مقدمه کې سترې محکمې ویلي وو چې احتساب اداره د سیاسي مخالفینو میډیا ټرایل یعنې دوی د میډیا له ذریعه بدناموي او احتساب ادارې ته یې امر کړی وو چې باید چې بیا داسې ونه کړي. دا حکومت مخالف ګوندونه وایي احتساب ادارې نږدې د مخالفو ګوندونو ټولو هغه مشرانو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمې جوړې کړې دي، څوک چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو تنقید کوي، خو تر اوسه په دې کې په یو تن هم احتساب ادارې سره جرم ثابت نه کړو. د مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال چې اکثر له د احتساب ادارې په دې کردار تنقید کوي سو واري وړاندې هم ویلي دي چې احتساب پر ضد نه یو، خو که چېرې احتساب اداره یوازې د سیاسي انتقام لپاره استعمالیږي نو د دې مخالفت به کوو.
هم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دو سالوں میں دیکھا کہ اپوزیشن کو چن چن کر اس سے گزارا گیا.
حسن اقبال وی موږ د احتساب پر ضد نه یو، خو د دې خلاف یو چې احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره استعمال شي، څنګه چې تیرو دو کالونه پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې روان دي. بلخوا حکومت وایي چې احتساب به د هر هغه تن کیږي چې کرپشن یې کړی وي. د واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار هم احتساب ادارې د خپل اختیاراتو د غلط استعمال باندې راغوښت دی، او د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې دوی پر ضد جوړ مقدمه کې څه حقیقت نشته، خو بیا به هم دوی احتساب ادارې ته وړاندې کیږي.
جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایک نہیں دس نئے بلائے ہم جائیں گے.
پنجاب اعلی وزیر وایي څه غلط کار مو نه دی کړی، خو بیا هم د احتساب ادارې په وینا به دفتر ته حاضرېږم. عثمان بوزدار تور دی چې لاهور کې هوټل نه رشوت اغستو په بدل یې د هوټل ته د شراب لایسنس یا اجازت نامه ورکړې ده، خو مخالف ګوندونه وایي چې عثمان بوزدار د اربونو روپو کرپشن کې ککړ دی، خو یو وړوکې مقدمه کې دا راغوښتل نړۍ او ولس ته دوکه ورکول دي. پاکستان کې د احتساب په طریقه سترې محکمې او د بشري حقونو سر ادارې هم اندېښنې ښودلې دي او وایي چې احتساب یوازې د مخالفو ګوندونو روان دی او حکومتي غړو پر ضد کاروای نه کیږي.
پاکستان پخوانی قبائلی سیمی فاٹا مومن ضلع مرکز غلنی کی لومبنی د ماشومانو عدالت کار شروع کړو. د کم پرانیسته چې د پیښور های کورٹ مشر قاضی جسٹس وقار احمد سیٹ وکړه. په دغه موقع د های کورٹ رجسٹرار خواجه وجیه الدین دیوته اویل دا په صوبه کې سلورم او پخوانی فاٹا کې لومبنی د ماشومانو عدالت دی او حکومت د نورو وو عدالتونو د جوړولو منظوري هم ورکړې ده. دا گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان غیر سرکاری ادارے مشرہ میرمن ویلری خان یوسف زیوائی پاکستان کے د سوالسو کالونا د کم عمر معشمان و آبادی سلور درش فیصد ده.
او موږ لبا نور هم داسې عدالتونه جوړول وی. او د ماشومان د حقونو مبارز عمران ټکر دا ګامستای او وای دا د وخت تقاضا ده چې موږ د ماشومان د حقونو د خوندي ساتلو لپاره نور کامونه هم پورته کړو. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال مدثر شاره کوي.
د پرانیستي دستوره کې د های کورټ رجسٹرار خواجه وجیه الدین ډیوه تویل ټول هیواد کې ودا سه قسم عدالتونه کار کوي چې په کې سلور پښتونخوا کې دي او صوبایي حکومت د نور وو عدالتونو د پرانیستو منځوري هم ورکړي ده. وای تر دې وخت دغه عدالتونو یو زر یو سل سلويختو قضیو فیصله کړي دي.
ډیسپوزل ریټ چې زمونږه دی هغه 45% دی او پاکستان کې دا ټولو نه زیات دی. چې کوم یو ټایم اغشتل کیږي په پښتونخوا کې هغه اوریج 99 ورځې دی. پاکستان کې ټول پاکستان چایلډ کورټ چې والی دا 100 نه زیات دي. نو زموږه پرفارمنس ټایم سره او ډیسپوزل سره دواړو لحاظ سره او دا انالیسس چې دی ثرد پارټي انالیسس دا دیس از ویری ضروری خبره ده جی چې دا انالیسس زموږه نه ده.
د پرانیستي په موقع د بشري حقوقو مبارزین هم موجود او د یو نادولتي تنظیم ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان مشر میرمن ویلری خان یوسفزئی وای د دې عدالت جوړولو کې د فرانس یو تن جایل بروشا مالک کو مکړه ده. خود دې نه مو چې پښتنه وکړه د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو کې کم مشکلات دي. نغوای
مشکلات متخرې سب سے مشکلات مرکزی د اگای نشته کنه یا خلک ویګی نه کې قانون کې د ناسشته او سکول پکار دی. متخرې کې د ټول نه مخه کپاسټی بیلډینګ کول پکار دی. ټول ډیوټي بیرر ایکسپلین کول د پارا کنه کې دا قانون کې داشته د کول پکار دی. بیا کله خلک اگای سره اگای شته زمخیل دی خان نیت شته کنه بچو د پارا بیا تیار دی کنه لګ کار کول د پارا خو اگای نه به
زیات اکلا پاکستان کې د سوال لسو کالونو د کم عمر ماشومان شمیره د آبادی سلور دیر شفیصد ده او دیته انصاف ورکول لپاره بدلت نور داسې عدالتونه جوړول پکار وی. د غرض د ماشومان د حقونو یو بل مبارز عمران ټکر دا ګامستای او وای دا د موجوده وخت تقاضا ده.
د ټول نه اول نه خبر خدا ده چې دا عدالتونه جوړول د وخت تقاضا هم ده. د وخت تقاضا زکه ویم چې کیسز دې زیات راځي. د زیاتی کیسز زم راځي او په جرمونو کې ککړ د ماشومانو کې سونه عمر راځي. دویمه خبره ډیره مهمه چې دا غدا ده چې دا د قانون تقاضا هم ده او بیا د انټرنیشنل اغه ادارو معاهدو تقاضا هم دا کم باندې چې پاکستان لاسلیک کړی دی په تیر وختونو کې. نو د دوانو طرفونه کوم ګورو دا غوښتنه ده د وخت او د قانون.
دا په داسې محال چې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای پاکستان کې 3.3 میلیونه ماشومان په مزدورۍ کولو مجبور دي او ساحل نومي نادولتي ادارې خپل د تیر کال راپور کې ادعا کوي چې هر ورځ 10 ماشومان پاکستان کې زیاتی سره مخ کیږي چې پکې جسمانی نفسیاتی او جنسی زیاتی شامل دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه کوکی. په امریکا کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کرونا وایرس کیسونه ریپورت شوې دي. په موجوده کې په امریکا کې د کرونا وایرس د کیسونو شمیر د 500 لکو یا د 15 میلیونو نه زیات دی. د امریکا نه پس هندوستان او برازیل په دویم او دریم نمبر باندې راځي. په برازیل کې د کرونا وایرس نه د متاثر شوي خلکو شمیره 1.5 لکه یا 3 میلیونه او په هندوستان کې 6 لکه یا د 2 میلیونو نه زیات خودل کیږي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حل ارباب محمود علی راکئی.
د حالی پورس په برازیل کې هم د کرونا وایرس له امله د مړ شو کسانو شمار د 1 لک نه سیوا شوی دی. برازیل د امریکا نه پس دویم هغه هیواد دی چرته چې دومره زیات مړی د کرونا وایرس له امله رامخته شوی دی. امریکا کې د کووېډ 19 له امله د 1,22,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د برازیل صدر یېر بولسونارو تیرونه ویلي وو چې د وایرس له امله د ځپل شوو کسانو د زیات شمیرې باوجود د ده ضمیر صفا دی. بولسونارو چې 13 میاشت خپله د کووېډ 19 له امله ناروغ شوی وو ویلي دي چې د خلکو د ژوند د بچ کولو لپاره ټول مناسب ګامونه پورته کړي دي. شړونکو وای برازیل کې د ټیسټونو کمی دی. دوی زیاتوي د وایرس له امله د ځپل شوو کسانو شمار شپږ چنده سیوا کېدلی شي. امریکا کې دی انسټیټیوټ آف هیلت میټرکس اینڈ ایویلویشن یو ماډل یا سانچه خودلې ده. او امکان یې سرګن کړی دی که امریکایان ماسکونه وا نه چوي نو په هیواد کې د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې تر د 300,000 پورې خلک مړه کېدلی شي. د ادارې مشر ډاکټر کریسټوفر مورې په یو بیان کې ویلي دي که 95% امریکایان ماسکونه اچول شروع کړي نو دې سره په هیواد کې د 60,000 نه د زیاتو کسانو ژوندونه بچ کېدلی شي. د مکسیکو د صحت وزارت د خالی پورس په هیواد کې د کووید 19 د 6,509 کیسونو پخلی کړی دی او ویلي دي شاوخوا 900 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا او برازیل نه پس د کرونا وایرس له امله د ټولو زیات مړي په مکسیکو کې شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه مکسیکو کې د کووید 19 له امله د 3,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د فرانس حکومت اعلان کړی دی چې د ګل د ورځې نه به د ګڼې ګڼې ټولو ولسي ځایونو کې ماسک اچول لازمي وي. ایفل ټاور او نور د سیلګرې ځینې ځایونه د دې پابندۍ نه آزاد دي. د فرانس حکومت ویلي دي چې د صحي کړکیچ په وجه د دوی د سیلګرې صنعت ته کم از کم د 15 نه تر د 8 بلیون ډالرو پورې تاوان رسېدلی دی. د خالی پورت برطانیا کې په دروازو دننه ځایونو کې ماسک اچولو باندې خلکو عمل شروع کړی دی. برطانیا او سکاټلند کې د عبادت ځایونو، بینکونو، لایبرریانو او په ودانو کې دننه ځایونو کې ماسک اچول لازمي کړل شوی دی. آسترالیا کې د اتوار په ورځ 3,490 پیښې رامخته شوي دي او نیوزیلینډ کې په 1300 ورځو کې د کرونا وایرس یوه پیښه هم نه ده رامخته شوې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
خبری خبرونه تا وکی د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی دا چې سبا نه با یعنی د 10 اگست نه با د سیل زیونه بیا پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت حفاظتي اقدامات لازمی کول سره سره د صوبې د لوبو میدانونه، د سیل زیونه، تاریخي زیونه او عجایب کری د ګل دورزی یعنی د 10 اگست نه د بیا پرانستلو فیصله کړی ده. ځای چارواکي او د سیالګری د صنعت سره تړلي اپوهان وای چې د سیالګری صنعت یا د سیالګری هلی ځلې شروع کول به آسان کار نه وي، خو دوی به دغه چیلنجونو مقابله کوي او د سیالګری شعبې ته به د بیا نه وده ورکولو کوششونه کوي. یاد دی په پاکستان کې د مارچ د میاشتې نه د کرونا وبا د خورېدو پس د سیالګری ځایونه بند کړی شوي وو. نور تفصیل په دې خبریاله سادیه قاسم شاراکي.
د سیلګرای او کلتوري هلی ځلې کوونکو یو غیر دولتي تنظیم کسبګر مشر محمد شفیق وای حکومت یو ځل بیا د سیل ځایونه پرانستلو فیصله کړې ده او هغه دا خبره ستای، خو هغه وای سیلګرو ته دا خبره ذهن کې لرل پکار دي چې وبا لا ختم نه ده، ځکه په اس او پیز باندې عمل پکار دی.
زما په خیال دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو اومه خبره چې دې سرداونی شي چې مونږ چې کوم د دې اس او پیز متعین شوی دی چې تاسو ماسک اچوئ، تاسو به لاس مینځئ، تاسو به سینیټایزر یوز کوئ، نو هغه اس او پی چې کوم دی چې هغه مونږ فالو کوو، نو زما په خیال دا کولاویدل چې کوم دی دا ډیره خبره ده. خو که مثال کوم اس او پی نه فالو کوو، چې کوم ټورسټ دي، چې کوم سیل لپاره خلک ځي، نو په کار ده چې هغوی ته هم دغه خبره ذهن کې وي چې کرونا لا ختم نه ده، دا وبا لا اوس هم موجوده ده. نو په کار نه ده چې د دغه چې کوم څه پیس دی هغه موږ پرېږدو.
د صوبا خبر پښتونخوا د سیلګرای، کلتور، لوبو او د آثار قدیمه محکمې نوټیفیکیشن تر مخه د پیر یا د دوشنبې نه به د لوبو میدانونو کې د لوبو اجازت وي، خو د کتونکو یا د تماشایانو دغل تطلو باندې به پابندي اوس هم پر ځای وي او د لوبو مقابلو او د ټریننګ په وخت په لوبغاړو باندې به د یو بل سره مناسب فاصله ساتل هم لازمی وي. د لوبغاړو ترمنځ د دغه فاصله حفاظتي ګام لوجي باکسینګ، کبډي او ریسلینګ غوندې لوبو باندې پابندي اوس هم پر ځای ساتل شوې ده. د خیبر پختونخوا د سیل ځایونو سره سره ثقافتي او تاریخي ځایونه او عجایبګر به هم د پیر د ورځې نه بیا پرانستل کیږي. د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه او عجایبګر محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای د کرونا وبا نه مخکې دوی د ثقافتي سیلګرای لپاره هلې ځلې کولې او ډیر بارني سیلګرو پاکستان ته راتګ هم شروع کړو. خو هوای د کرونا وبا د لاسه دغه ثقافتي سیلګرای ته ډیر نقصان رسیدلې دی. هغه وای دوی به اوس یو ځل بیا دغه هڅه شروع کوي، خو وای دا به اسان نه وي.
ټولو کې غټ نقصان خو کووډ دی وجنه آرکیالوجي ته شی ولې چې مونږه پاکستان کې خیبر پختونخوا کې ریلیجیس ټوریزم سٹارٹ کړو، دنیا له خلک شروع شو، یو فلو شروع شو، هغه کووډ دی وجنه ډیسٹرب شو. اوس دا دوباره شروع کوو ډیر زیات مشکلات به وي، خامخا ولې انټرنیشنل فلایټ کم دی، هغه ریګولر طریقې څخه نه راځي لګیا دي.
په تیرو څلورو میاشتو کې کرونا وبا د صوبه خیبر پختونخوا سیلګرای شوبې ته ډیر زیات زیان رسولی دی. خود د غزيان او د چیلنجز نه باوجود صوبایي حکومت یو ځل بیا سیلګرو ته هرکلی وای. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک وایي د پاکستان دننه د مزدورانو مختلف تنظیمونه د ملک په اقتصاد کې ځانګړی کردار لوبوي. حکومت مغربي هیوادونو په شان د ادارو او تنظیمونو کارکونکو ترمنځ کردار سازی، تعلیمی او تکنیکی ترقی ته دوام ورکړی شي. نو ماهرین وایي د دې اثر به د ملک په ترقی باندې هم پریوزي. څېړنکاران وایي په پاکستان کې مسلسل فوزي حکومتونو او د جمهوري عمل د نشوالي له امله مزدور تنظیمونه هم مخ په وړاندې نه دي تللي او د مزدورانو د تنظیمونو او ادارو ترمنځ ډېر فاصله دي او باور هم نشته. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبريال ریاض حسین راکړي.
د مزدورانو لوی تنظیم پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت علی انجم وایي په ملکی کچا د غیر جمهوری او پوځي حکومتونو له وجې د مزدورانو تنظیمونو پرمختیا نه ده کړې او بل دا چې په ملک کې یو خو قانون نه جوړیږي او کو جوړ هم شي خو بیا هغه نه عملي کیږي.
امیر کو جوڑی کی خواصل بالمارا کی خطوط پر پاغی عمل ترامت دیر کم کی گی پر عمل کی حکومتی نیول بانی چری ام دو ٹریڈ یونین تحریک یا ٹریڈ یونین مومنٹ یا پروموکول پر عملی اقدامات یا عملی قدمون اندر کی خطوط شوی.
دا انگریزی جب ورسپانا بزنس ریکارڈر دا مرکزی بینک سٹیٹ بینک پا حوالا تنظیمون تا بیا دا کتن پا عنوان لکی چی دا یو ملک پا پرمختیا کی مزدور تنظیمون یو زانگڑ کردار لو بولی شی. خوک دا ادارو او تنظیمون ترمیان زاد دا مزدورانو پټ صلاحیتونه د تعلیمی او تکنیکی تربیه په ذریعہ راخکاره کړی شي. خوشوکت علی انجم بیا وایي په ملک کې د وخت د ضرورتونو مطابق د مزدورانو د پوه زیاتولو او هغوی ته د مرستو ورکولو لپاره کار نه کیږي او هم دغه وجه ده چې بیا د ادارو او مزدورانو په میاس کې فاصله پیدا کیږي. مرکزی بینک د جرمنی او ترکی د مزدور تنظیمونو په حواله ویلی دی چې څنګه د دغه تنظیمونو کارکونکي په حکومتي پالیسو جوړولو کې لاس لري او د تربیت او تعلیم په ذریعہ د ملک په اقتصاد کې د ترقی سبب جوړیږي. ورسپانه د بینک په حواله وایي باید چې په پاکستان کې هم په حکومتي کچا د بهراني هیوادونو په رنګه د ادارو او کارکونکو ترمنځ اعتماد پیدا کړی شي او په پیداوار کې اضافه وشي. په پاکستان کې په غیر دولتي اداره شفا فاونډیشن کې مشرغړی او سیلنکار محمد سید شاه وایي زیاتې ذمہ په حکومت پریوزي چې د کارکونکو د تعلیم او تربیت بندوبست وکړي.
په پرد کو دي تربیت ونشي په صحیح طریقہ نو دین بیا یو پریشر گروپ جوړ شي، هغه بیا ریزیسټنس کوي، هغه کو سرکاري ادارې دي او کو غیر سرکاري ادارې دي.
د پاکستان اساسي قانون په آرټیکل 11 کې دا خبره څرګنده ده چې هر وګړي ته د تنظیم جوړولو حق حاصل دی او هم د دې ترڅنګ پاکستان په نړیوال مزدور تنظیم آئلو هم لاسلیک کړی دی. خو بیا هم د ملک دننه تنظیمونو ته مشکلات مخې ته راځي او په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته ماهرین وایي په صوبو هم ذمہواري پریوزي چې دغه تنظیمونه په ملکی ترقی کې د کردار لوبولو دپاره فعال کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
امریکا وست یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
دا وخت په دنیا کې د کمپیوټر په ذریعہ د جرایم او کېدل ورسپدياتی دي کم چې په تکنیکی جبه کې د سایبر کرائمز په نوم یادیږي د کورونا وایرس خونړی وبا دا جرایم نور زیات کړي او حالات زیات خراب کړي دي د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی وینا ده چې په دنیا کې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو د اعلان نه پس سایبر کرائمز 40% زیات شوي دي د سایبر جرایمو لپاره متعلقه ځینو ادارو یا اوزارو ته ننوتل اوس ډیر عام شوي دي دا ډیر خطرناک عمل دی او دې له جديدي طریقې جوړ کړی شوی دی او په دې د ذاتی او سرکاري بدونو نت ورک هدف کولی شي کاروباری ادارو او کمپنو کې د تجارتی رازونو او د نازکو معلوماتو حاصلولو لپاره سایبر کرائمز کولی شي یونیورسټو او لیبارټرونا د دوی د سیړنې د کارونو د غلا کولو لپاره سایبر کرائمز نه کار اخیستی شي عامو استوګنو سره د سایبر کرائمز په ذریعہ ګنکپی او ټګی ټوري کیدی شي د امریکای د خارجه چارو محکمې د جولای په اخر کې د یوکرين د دوو کسانو په حق لا د صحیح معلوماتو په ورکولو $300,000 انعام اخوده ده د دوی نمونه ارتم وایاچس لاویچ راټچنکو او الکساندر وینالیویچ اریمنکو دي په دې دواړو تنانو باندې مختلفو ملکونو کې د سایبر جرایمو د منظم کولو شکونه دي د دوی د سرګرمو په بنیاد د دوی خلاف د شوو تحقیقاتو تر مخه راټچنکو او ایری منکو باندې د سکیورټي او د ایکسچینج کمیشن د الکترونیک ډیټا تجزیو او د بحالۍ د نظام د کمپیوټر په ذریعہ د غلا کولو الزامونه لګیدلی دي دوی باندې د دوکې درغلای د کمپیوټر د غلا او د وایر فراډ د الزامونو فرد جرمونه لګولای شوی دي شپارسو فرد جرمونو کې په دې دواړو هیکرانو الزامونه لګولې شوې دي چې دوی په زورګونو خفیه فایلونه د کمپیوټر په ذریعہ پټ کړی دي او بیا د منافع لپاره په غیر قانونه توګه خرڅ کړی دي سکیورټیز او ایکسچینج کمیشن په دې دواړو تنانو یو دیوانی مقدمه هم درج کړی ده په دې کې ایری منکو او نورو کسانو او ادارو باندې الزامونه لګولې شوې دي د دوی په سر د یو میلیون اخویشوی انعامونه د خارجه چارو د محکمې په مختلفو ملکونو کې د منظمو جرایمو د مخنیوي د پروګرام تر مخه اخویشوی دي د انعامونو ورکولو دا پروګرام د کال 1988 نه شروع کړی شوی دی او د دې تر مخه تر اوسه پورې 15 کسان عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دي د سایبر کرائمز د دې مجرمانو په باب له معلومات د امریکای خفیه ادارې ته د rewards@uss.dhs.gov په ایمیل پته ورکې دي شي کڅوک د دې دوه تنانو راټچنکو ایریمنکو یا د ارګنایزډ کرائمز په سر د انعامونو ورکولو د پروګرام نور تفصيلات معلومول غواړي نو د www.state.gov/artim دیش وایا چپس لے وچ راټچنکو سلیش وپانی تا دلارشی د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې سایبر مجرمان د یو ملک د قانون هم خاطر نه کوي او د دوی لاسونه دنیا کې هر ملک ته رسیدای شي په دې سبب موږ په دې لړ کې د دنیا د ټولو ملکونو په ملګرتیا او رابطه خوشاله یو چې دا شان دوی له سزا ورکو او په ټوله دنیا کې بیګنا او ناخبره خلک د دوی د شر نه بچ اوساتو امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام په ذریعہ د سایبر او نور قسمه جرمونو مجرمانو له د سزا ورکولو پوښ نیت کړی دی
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ